یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د غرمي 12 بجې شوې په کابل کې، په دې هله چې تاسو روغ اوسئ. په دې یو ساته خبری خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام او د تخنیک په چارو کې رامین کاکړ هرکلی کوو. وابوري چې د یو شمیر ولایتونو د امنیتی حالت په اړه به تاسو ته معلومات درکړو. خپلو خبریالانو ته به ورشو. همدارد به واورئ چې افغان حکومت وایي هیڅکله هم پر رسنیو سانسور او د محدودولو پلان نه لري. یو شمیر نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د غزنی د امنیه قومندانۍ یو چارواکی نن سهار د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. په عمان کې به نن دینی عالمان د هغو خنډونو په اړه بحث وکړي چې په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګزند ناروغۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې شته. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران د امریکا په جنوب کې مالی حضور لري او لا هم نړۍ ته ګواښ کوي. بشپړ خبرونه. د غزنی ولایت چارواکي وایي نن سهار غزنی ښار ته څیرمه په البیرونی ښارګوټي کې ناڅرګندو کسانو یو پوځي چارواکی په ډزو وواژه. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادۍ راډیو ته وویل چې د غزنی په امنیه قمندانۍ کې د ښوونې او روزنې عامر څارمن سید شاهپور بختیار په داسې حال کې ووژل شو چې له کوره دفتر ته روان و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو یو 19 کسیزه ډله یې نیولې ده. د دې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا شبکه چې د هغې درې قمندانان په ابو زهر مشهور، نورالله، فاتح او حمیدالله پکې شامل دي، د ملي امنیت ریاست د ځانګړو ځواکونو لخوا په کندهار کې نیول شوې. د ملي امنیت ریاست همداراز وایي چې په نیول شویو کسانو د کوټې د شورا په لارښوونه په کندهار، زابل او لوګر کې ورانکار فعالیتونه کول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو د واکسین په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په ګډون غونډه نن په امان کې جوړیږي. دا غونډه د اسلامي مشورتي ډلې لخوا چې د اسلامي هیوادونو د همغږۍ د سازمان په چوکاټ کې فعالیت کوي او د اسلامي بانک، د مصر د الازهر پوهنتون او د اسلامي فقهي اکاډمۍ په مرسته رابلل شوې. د ملګرو ملتونو په یونیسف اداره کې د پولیو د اړیکو متخصص سید کمال شاه ازادۍ راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د هغو خنډونو په اړه بحث وشي چې د پولیو د واکسین پر وړاندې په اسلامي نړۍ په تیره په افغانستان او پاکستان کې د افراطي ډلو لخوا جوړیږي.
په دې کې د افغانستان او پاکستان د جهادو علماو ترڅنګ د هند له دیوبند علما راځي، د مصر له الازهر نه راځي او د اسلامي فقه اکاډمي علما هم دلته راځي او ګډون پکې کوي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزند ناروغي لا هم پکې شته. د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره افغان حکومت هر کال د هیواد ټولو سیمو ته صحي ډلې استوي، خو په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي، د دې ټیمونو پر وړاندې ستونزې جوړیږي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې ایران په جنوبی امریکا کې مالی حضور لري او لا هم نړۍ ته یو ګواښ دی. مایک پومپیو پرون له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل ایران له پیسو څخه د حزب الله د ملاتړ، د جنایتکارو تنظیمونو د انتقال د ملاتړ، په ټوله سیمه کې د تروریستي هڅو د ملاتړ په شان د ناوړه هدفونو لپاره کار کوي. پامپیو یادونه وکړه چې تیره اونۍ د ایران یو هوایي شرکت له تهران څخه د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته مستقیم پرواز وکړ. پر همدې هوایي شرکت یعنی مهران ایر د منځنۍ ختیځ د جګړې ساحې ته د پوځي وسایلو د وړلو د ادعا په خاطر د امریکا له لوري بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران په نړۍ کې د ترور ستر ملاتړ کوونکی وباله. په نایجیریا کې د بوکو حرام د سخت دریځې ډلې لخوا د 206 نجونو د برمته کېدو 15 کاله پوره شول. د دغو نجونو له ډلې چې د دې هیواد د شمال له چیبوک ښار څخه وتښتول شوې، 112 تنه یې لا هم نه دي موندل شوي. د 2014 کال د اپریل په 14مه له القاعده شبکې سره د تړلې بوکو حرام ډلې وسلوالو د چیبوک ښار د نجونو پر یو ښوونځي یرغل وکړ او د 9 او 10 کلونو ترمنځ 206 نجونې یې وتښتولې. خوشپګ 50 جنو وخړای شوې چې لاره یو څخټو په وهي او تختی یا وشت نورې د 2014 کال په اکتوبر او د 2018 کال په جنوري میاشت کې خوشې کړای شوې. یو شمیر نورې هم څو کال وروسته وتوانې دي چې وتختی، خو یو سلو دولس جنې لا هم لا درک دي. د نړۍ تر ټولو سترې الوتکې پروند د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې لومړنۍ ازمیښتي الوتنه وکړه. دا په تیلو چلیدونکې الوتکه د مجیف له هوایي او فضایي بندره والوته، او په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 304 کیلومتره و، له ځمکې 15,102 متره لوړه شوه. دا الوتکه چې دوی بارډۍ او د بوینګ 346 شپږ انجنونه لري، د فضایي سفر، د سپوږمکیو او راکټ د توغولو لپاره جوړه شوې ده. او د برتانیا سالزبری ښار چې په 2018 کال کې په نړۍ کې زښت زیات مشهور شو، د اوسېدو لپاره په دې هېواد کې تر ټولو ښه ځای وګڼل شو. په 2018 کال کې په سالزبری ښار کې پر پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي موادو حمله وشوه، او له همدې کبله د ښار له نوم سره په نړۍ کې ډیر خلک بلد شول. سنډی ټایمز ورځپاڼې نن یکشنبه سالزبری ته دا لقب تر یو حده د دې لپاره ورکړ چې پر سکریپال له حملې سره د دې ښار خلکو ښه ډله ییزه روحیه درلوده.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. کغواړي دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري، په داسې حال کې چې په افغانستان کې دوه ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم باندې خپل پسرلنی عملیات پیل کړي، یو شمیر ولایتونو امنیتي وروستي حالات بدر کړه. به هم اوري چې افغان حکومت ویلي هیڅ کله پر رسنیو سانسور او د محدودولو پلان نه لري.
حکومت هرگز در صدد سانسور و اعمال محدودیت در بخش اطلاع رسانی نخواهد بود. یکی وزیر مخابرات با چه هدف موضوع رو بیان کرده، امروز پلیس کنفرانس داره، خوبه که جزئیات ازشان سوال
دا. په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د مخابراتو وزیر خبرداري ورکړ که د فیسبوک نړیواله شبکه په افغانستان کې نافذه قوانین او پالیسیو د غاړه کې نږدې، نو پر فعالیتونو به یې بندیز ولګو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې پر ایران د امریکا د فشارونو په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړ چې له خپلو مالي سرچینو څخه د جنوبي امریکا په هیوادونو کې دورانکارو فعالیتونو لپاره کار اخلي. د خبرونې دوهمه نیمایي کې به نور بس ته خبرونه درته نشر کول. ازادي رادیو سره پات شي. یو ور بیا هر کله مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. درنو دوستانو، لکه څنګه چې مخکې واوریدل، له تیرو دوه ورځو راهیسې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم باندې پسرلنی عملیات اعلان کړي دي. په یو شمیر بیلابیلو ولایتونو کې د دغو عملیاتو په ترڅ کې ځینې حملې هم ترسره شوې دي. ملکیانو همداراز نظامیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. له دې نه وړاندې افغان حکومت هم د خالد په نوم باندې عملیات پیل کړي وو چې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، بیلابیلو ولایتونو کې خپل خبریالان راخلو او وروستي امنیتي حال درکو. هم د اوس را سره په سټډیو کې له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینوار را سره په سټډیو کې دی. شینوار صاحب، ستړي مشي په وروستیو کې په د ننګرهار ولایت په اړه، په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار په اړه باندې اندېښنې دا موجودې وي چې پرلپسې څو ورځې بمی چاودنې وشوې، همداراز په دې ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي، خلکو سره اندېښنې وي. اوس حالات څنګه دي؟
رښتیا هم له تیرو څو اونیو راهیسې د جلال آباد ښار کې کله کله هدفي وژنې، کله د سړک غاړې بمی چاودنې، او همدارنګه وړ مشپه چې کله د دولت وسلوالو مخالفینو طالبانو چې د الفتح عملیاتو اعلان وکړ، په همدغه شپه باندې د ننګرهار د شیرزاد په ولسوالۍ سره نږدې دلته دوه لوی موټرې چې هغه د موادو نه ډک کړي وي، موټر بم چاودنې وکړلې. همدغه شپه باندې له نورو ساحو نه په پوستو دغو باندې ډزې هم روانې وي چې موږ چې ولایتي ادارې سره وغ وغږیدلو په هماغه شپه باندې امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل. هوایي او ځمکني دواړه ځواکونه لاړه. د دوی په وینا باندې چې په وخت باندې د امنیتي ځواکونو رسیدنې د طالبانو دغه پلان چې ولسوالۍ سقوط کړي هغه شنډ کړ. دارنګه د ولایتي ادارې په وینا په دغه پیښه کې طالبان ته درنه مرګ ژوبله هم اوغتله. د دوی په وینا چې طالبانو ډیر قوي پلان درلوده چې دغه ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو دا چې امنیتي ځواکونه په وخت رسیدلی دي نو د دې مخه ونیوله. بل دې سره په څنګ لغمان ولایت کې هم تیره ورځ یو هدفي وژنه وشوه چې هغه شرداد صافی چې یو فعال ټولنیز فعال د سولې مشورتي جرګې لپاره خلکو رایه هم ورکړې و، د دې لپاره هم انتخاب شوی. نو هدفي وژنه کې تیره ورځ د دې قضیه و چې ډیر خلک اندېښمن کړ، ځکه د خلکو یو اندېښنه هم دغه ده چې دغه وروستۍ پیښې که هغه هدفي وژنې دي، که هغه د سړک غاړې بمي چاودنې دي، او که نور د وسلوالو بریدونه دي، که چیرته امنیتي ځواکونه په دې برخه کې جدي اقدامات ونه کړي خلک په اندېښنه کې دي. اوس بیا هغه حالت راغلی دی چې څوک ډاډه نه په ښار کې ګرځېدلی شي، یعنی خلکو سره یو ویره موجوده دي.
شینوار صاحب، تاسو به خامخا په سیمه کې امنیتي ځواکونو امنیتي چارواکو همداراز له خلکو سره به هم غږېدلی اوسئ، دلیل څه دي چې په وقفي شکل باندې د جلال آباد ښار نام نه کیږي، بیا یو څه موده بیرته امنیت پکې راځي، دلیل خلکو کوم په ګوته کړی؟
د دې موضوعاتو په تړاو باندې موږ خلکو سره غږېدلي. یو هغه چاودنې دي چې هغه د دولت وسلوال مخالفین، هغه که هر ډله وي چې بیا مسؤلیت په غاړه اخلي، هغه د هغوی مسؤلیت اخلي، معلومیږم چې طرف معلوم دی. ځینې چاودنې داسې چاودنې دي چې د هغې مسؤلیت څوک نه اخلي، ولې د ښار کې نامنی او د ذهنیتونو ګډوډول دا پیښې. د بیلګې په ډول په جلال آباد ښار کې چې وروستۍ کومې چاودنې په ښار منځ کې وشوې، ځینې داسې چاودنې وي چې هغه صرف آواز لرونکي بمونه وو چې خلکو ذهنیتونه خراب کړي، یا ځینې پیښې داسې وي چې په ملي بس کې چې عام ځای دی، یعنی هغه داسې ټارګیټي ځای نه دی چې څوک یې ټارګیټ کړی وي، یا دغه چاودنې نه هدف یو څوک یې مشخص، ولې عام کس په هغه ساحو کې د خلکو عامه ذهنیت خراب کړي. نو دغه چاودنې وشولې یو دغه برخه ده. ځینې هدفي وژنې دي. هدفي وژنو کې که څه هم تر اوسه پورې حکومتي یا امنیتي ادارو دغه معلومات لا د تیرو پیښو په تړاو باندې نه دي کړي. ډېرې قضیې وشولې چې هغوی په تړاو باندې امنیتي ځواکونو وعده وکړله چې موږ دغه موضوعات تعقیبوو، خو په اړه یې هېڅ رسنۍ سره لا نه دي شریک شوي چې دغه هدفي وژنې شخصي مسایل دي که نه، دا هم د وسلوالو ډلو پورې اړه لري. بل درېمه برخه دغه چاودنې چې هغه لکه شیرزاد ولسوالۍ کې چې طالبانو حمله وکړله، دا هغه دي چې مستقیما یعنی طالبانو خو مسؤلیت هم واخیست، هغوی پلان کړی هم داسې وه چې د الفتح عملیاتو پیل سره به لومړنی برید دوی په شیرزاد ولسوالۍ باندې کوي. ولې بیا هم بل خوا چې امنیتي ځواکونو ته وګورو، په ښار کې د پخوانه پلټنې هم زیاتې شوې دي، نیونې هم زیاتې شوې دي، سره دې که خو د نامنۍ پیښې زیاتې شوې، په مقابل کې امنیتي ځواکونو فعالیتونه هم زیات شوي دي، ولې بیا هم هغه چې خلک غواړي آرام وضعیت
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینوار ورزو کندوز ته له تیرو څو ورځو را په دې خوا د دغه ولایت په بیلابیلو څنډو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي وو، په امنیتي پوستو باندې بریدونه کړي وو. دا چې اوس په دغه ولایت کې حالات څنګه دي؟ اجمل آرین را سره همدا اوس ټلیفون په لیکه دی. آرین صاحب، ستړي مه شئ، راپورونه داسې موجودو چې د کندوز ښار په څنډو کې جګړه روانه ده، اوس حالات څنګه دي؟
مننه کرام، زه خپل سلامونه تاسو ته او دغه راز د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. د شنبه ورځ دغه راز تر تېر ماخوستنه پورې د کندوز په نږدې څنډو کې درنه جګړه د وسلوالو طالبانو لوري پیل شوې وه، جریان یې درلود، چې دغه جګړې له کبله خلک سخت وېرېدلي وو او د ډزو غږ په ښار ته راته، حتی د درنې وسلو او سپکو وسلو مرمۍ هم په ښار کې لګېدلې وې چې له کبله یې ګڼ شمېر ملکیان ته هم تلفات اوښتی ده. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو دغه تحرکات یې شنډ کړی ده، هغوی په شاته هم بولي دي، خو د کندوز اوسېدونکي لا هم ویره لري. دوی وایي چې لا هم د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري، که دغه وضعیت ته توجه ونه شي ښایي بدې پایلې ولري. همدغه راز د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه یو شپه او څلور ساعته جګړې له کبله دغه روغتون ته شپېته ټاکیان راوړل شوي دي او لس نفره مړي راوړل شوی دی په دې شمېر کې دوی چې پوځیان هم شامل دي هم ملکان خو ډېره برخه وایي ملکان جوړوي خو د تېرې ورځې په توپیر نن په کندز کې وضعیت ښه ده د ډز غږ نه اورېدل کېږي خو خلک وایي چې لا هم ویره شته ده که توجه ونیسي ښایي بیا هم طالبان خپل تحرکات پیل کړي او دغه راز له درې ورځو راهیسې د کندز تخار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده چې د خلکو پر وړاندې ګنډې ګڼې سترګې جوړې کړي دي ځینې سوداګر وایي چې دوی مالونه او ځینې توکي چې دوی دلته پاتې دي نشي کولی چې بدخشان تخار ته انتقال کړي او دم ګړې خلک د علي آباد خان آباد یو فړی سړک ده د لغه لارې نه تګ راتګ کوي خلک وایي چې دلته کرایه هم ډېره اوچت شوې ده خو په ټوله کې خلک له وضعیت څخه راضي نه دي.
ډېره زیاته مننه اجمل آریان زموږ خبریال په کندوز کې و چې د دغه ولایت د وروستي امنیتي حال درکو. که څه هم موږ دلته په کابل کې ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه وغږو خو دوی زموږ اړیکې ته تر دا اوسه پورې لا ځواب نه دی راکړی. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي د لس سلنه مخابراتي محصول د پایل رئیس تر اوسه 15 میلیارد افغانۍ راټولې کړي او ملي خزانې ته جمع شوې دي. شهزاد ګل اریوبی کابل کې رسنیو ته ویلي چې دغه مالیه په پوره شفافیت اخیستل کیږي. د وزیرانو شورا د پریکړې او د ولسمشر د فرمان له مخې پر ټولو هغو کسانو چې له مخابراتي خدمتونو څخه کار اخلي لس سلنه مخابراتي محصول وضع کړي او دغه کار د 1940 مریض کال رئیس عملی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغو عوایدو راټولولو په اړه ولسی جرګې د مخابراتو کمیسیون فساد ادعاګانې شوې دي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې شنو خونو د بزګرانو کرنیز عواید زیات کړي دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس زلمی لکونن ازادي رادیو ته ویل چې د یاد ولایت د مرکز لخکرګاه تر څنګ په یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې ریاست او خصوصي سکتور لخوا پر بزګرانو شنې خونې وشل شوې دي. ښاغلی الکوته ویچ په دغه شنو خونو کې د کال په ټولو موسمونو کې د بیلابیلو سبو او ترکاریو کرکې لګیږي او د بزګرانو د کرنیز محصولاتو د عوایدو ښې سرچینې دي. نن د کابل په زرونو کې په همدا ډول د ځنیو خوراکي توکو بهي یو 50 کیلو بوجۍ قزاقي وړ 1350 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1150 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجۍ 2000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس د کابل په شاهزاده سرای کې د ځنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستانی کلداري 1533 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دغه غلا ازادي رادیو ناوړی اوس هم یو سیمه ایزه مسله پر ایران د امریکا د فشارونو پترس کې د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر تهران تورن کړ چې خپل مالی سرچینو څخه د جنوبی امریکا په هیوادونو کې دوران کار فعالیتونو لپاره کار اخلي. مایک پومپیو د ایران په اړه د څرګندونی سیمه ته د سفر پر مهال پرون کړی دی. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړم د اوس سره د پراګ ل سټډیو نه وصل شوې ده. نوری صاحب ستړي مشي د جنوبی امریکا په هیوادونو کې د ایران د فعالیتونو په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو اصلا څه ویلی دی؟
بله کرام صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل په دې کې شک نشته چې ایران په جنوبی امریکا کې مالی حضور لري او تهران تر اوسه یو نړیوال ګواښ دی. پومپیو له پاراګوای څخه د کتنې په مهال پرون شنبه له وایس اف امریکا سره په مرکه کې دا څرګندونه وکړه او ویل دی ایران له پیسو په جنوبی امریکا یا لاتین امریکا کې د ناوړه هدفونو لپاره کار اخیستل کیږي. د حزب الله د لوی جنایي سازمانونو او په ټوله سیمه کې د تروریستي اعمالو ملاتړ کوي. پومپیو د ایران ماهان هوایي شرکت ته اشاره وکړه چې تېره اونۍ له تهران څخه د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته مستقیم الوتنې پیل کړي. هغه هوایي شرکت چې واشنگټن په منځني ختیځ کې د جګړو سیمو ته د پوځي تجهیزاتو د لېږدولو په تور بندیزونه پرې لګولي دي. ښاغلی پومپیو دا په جنوبي امریکا کې د ایران مداخله وبلله او ویل چې هغه د جنوبي امریکا د خلکو ګټې نه خوندي کوي او متحده ایالات په وړاندې اقداماتو ته تیار شهر دی. پومپیو دغه راز وویل موږ ایران ته د دې هیواد د کړو وړو له نظره ګورو چې په نړۍ کې ترهګرۍ ستر ملاتړی هیواد او نړیوال ګواښ دی. البته د یادونې وړ بولو چې ایران له کلونو راهیسې د لاتینې امریکا په هیوادونو په تیره بیا له وینزویلا سره چې په دې وروستیو کې له سیاسي شخړو سره مخامخ دی نږدې اړیکې لري. بل اکرام صاحب،
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغه وروستۍ څرګندونو په اړه تروسه ایران کوم غبرګون خوده لري؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې پر ایران د سختو انتقادونو لړۍ پیل کړې ده. ایران تر اوسه د پومپیو د دغو څرګندونو په وړاندې کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په ګډون د امریکایي لوړ پولو چارواکو د دا ډول څرګندونو په وړاندې توند عکس العملونه څرګند کړي دي. کله چې روانه اونۍ واشنګټن د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لس کې شامل کړل، ایراني مشرانو له غوسې ډک عکس العمل څرګند کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په یوه استولې لیکي د امریکا لخوا د تروریستي سازمانونو په لس کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک شاملول خطرناک او غیر قانوني وباله. ظریف دغه راز وویل چې د امریکا د ولسمشر دغه پریکړه د سیمې او نړۍ امنیت او سولې ته خطر متوجه کړی او نتیجه به هم ناوړه وي. البته دا لومړی ځل دی چې واشنګټن د یو هیواد پوځي اورګان په دغه لس کې شاملوي. له دې مخکې واشنگتن پر ایران بیلابیل اقتصادی بندیزونه لګولی. بلې اکرام صاحب،
ډیر زیاته مننه. درنو دوستانو، وام اوریدل چې پر ایران د امریکا د فشارونو په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړ چې خپل مالی سرچینو څخه د جنوبی امریکا په هیوادونو کې د ورانکارو فعالیتونو لپاره کار اخلي. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د خبرونه مو همداوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې حکومت هیڅکله هم پر رسنیو سانسور او محدودولو پلان نه لري. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل فیسبوک او ټولنیز رسنۍ د اطلاع رسولو خه وسیله ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزیر تیر ورځ خبرداري ورکړې او که د فیسبوک نړیواله شبکه په افغانستان کې نافذه قوانینو او پالیسیو ته غاړه کې نږدي، نو پر فعالیتونو به بندیز ولګول شي. دا مسله رحمت الله افغان تعقیب کړې ده. اوس سره په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني.
مننه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی او هیڅکله هم رسنوي باندې د محدودولو پلان نه لري. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل ټولنیز رسنۍ په ځانګړې توګه فیسبوک په افغانستان کې د اطلاع رسولو ښه وسیله ده.
حکومت هرگز در صدد سانسور و اعمال محدودیت در بخش اطلاع رسانی نخواهد بود. یکی وزیر مخابرات با چه هدف موضوع رو بیان کرده، امروز خودش کنفرانس داره، خوبه که جزئیات ازشان سوال.
حکومت داسې مهال په افغانستان کې د بیان د ازادۍ ته د تضمین خبره کوي چې د افغان حکومت د مخابراتو وزیر شاهزاد ګل عربي تیر ورځ په کابل کې خبرداری ورکړی و چې که فیسبوک نړیواله شبکه د شپږو میاشتو په موده کې د افغانستان د نافذه قوانینو او پالیسیو سره سم خپل فعالیتونه تنظیم نه کړي، نو په دې هیواد کې به په دغه رسنۍ بندیز ولګول شي.
نو فیسبوک ته زه ډېر نه شپږ میاشتې وخت ورکوم چې شپږ میاشتو کې زموږ ټولې پالیسیګانې باید ومني او زمونږ ټول قوانین ته باید درناوی وشي. که چیرته دغه کار نه کوي فیسبوک نور افغانستان کې بند، دا به مطلقا بندیږي، نور به اجازه نه ورکوي دی ته. دا زه رسمي مکتوب دی وزارت خارجه له طریقه ورته استوم.
ښاغلی عربي وایي چې په افغانستان کې ګڼو خلکو جعلي فیسبوک اکاونټونه جوړ کړي دي چې نورو ته سرخوږی جوړ کړی او باید ژر تر ژر بند سي. ښاغلی عربي وویل د فیسبوک له لارې خلکو ته سپکاوی کیږي، ښځو ته پکې سپکې سپورې ویل کیږي او د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر ضد ترې ګټه اخیستل کیږي چې ده په خبره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او دا یې دایې هم کړې وه چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو په هڅه کې ده. خود مخابراتو وزیر دغه څرګندونه په افغانستان کې بلابل خبرګونو راو پارول، ځینو افغانانو له دغه اقدام هرکلی وکړ او نور به هم دغه کار د بیان د ازادي په وړاندې یو جدي ګواښ وباله. بلې اکرام صاحب،
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، رحمت الله افغان چې د افغان حکومت دریزی وړاندې کوو، البته د رسنیو د سانسور او محدودولو په اړه باندې تیر ورځ د افغانستان د مخابراتو وزیر خبرداري ورکړې او د فیسبوک نړیواله شبکه په افغانستان کې نافذه قوانینو او پالیسیو ته غاړه کېږدي، نو پر فعالیتونو به بندیز ولګول شي. اوس هم د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تکتن لرو چې تر ډیره د طالبانو لوري د اعلان شوی الفتح په سرلنۍ او عملیاتو په اړه لیکنی او تبصری کړی دی. د ورسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړی.
کابل چاپ نننیو ورسپانو تر ډیره د طالبانو لوري د اعلان سویو الفتح په سرلنۍ عملیاتو په اړه لیکنی او تبصری کړی دی. د وسخ په لواکي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی افغان ولس د ژرندې د دوو پلونو ترمنځ. په سرمقاله کې راغلی له یو پلوه د قطر په غونډه کې د حکومت لخوا د پلاوي د ټاکلو په بهیر کې ناغېړي بلور ته د طالبانو لخوا د فتح په نوم د سرلنۍ عملیاتو پیل په افغان ولس کې سختې اندېښنې را پیدا کړي دي. د سرمقالې د لیکوال په باور طالبان دا د په سیاسي سټیج خبرو ته ناست دي، د هیواد راتلونکي په باب په پریکړو کې شریک دي، اوس دوی ته د داسې پراخو او درنو بریدونو اړتیا او منطق څه دی؟ بل خپلواکي ورسپانې مسیر په خپل سرمقالې کې لیکلي د سولې د خبرو له تودیدو سره تمه دا وه چې طالبان به د نورو کلونو خلاف سږ کال پسرلنی عملیات نه اعلانوي یا لږ تر لږه به یې د دوحې تر غونډې وځنډوي، خو دغې ډلې یو ځل بیا د خلکو د تمې خلاف ګام پورته کړ. د سرمقالې په پای کې راغلي طالبان، دولت او امریکا درې واړه باید نور د وژنو او وینې بهېدنې دغه بهیر ته د پای ټکی کېږدي او نور د دغه کړېدلې ولس د صبر ازموینه وانخلي. د ماندګار خپلواکي ورسپانې د سرمقالې مقاله عنوان دی له خالده تر الفتح. د سرمقاله د لیکوال پان الفتح عملیات د خالد عملیاتو په مقابل کې اعلان شوی، دا چې خالد عملیات به الفتح عملیات په شاوتم بوي پر راتلونکو یو لستو میاشتو کې به ام معلومه سي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقالي کې لیکلي د پاکستان د شیطانی نظامیانو توتی باید شانډې سي. اصلاح دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ارګ په حواله لیکلي د طالبانو په سرلنۍ عملیات د دوی د نامشروع جګړې د دوام نښه ده. د همدې ورسپانې په سرمقاله کې یادونه سوي داسې مخکنیو تدابیرو ته اړتیا ده چې د دښمن پلانونه په هغه لومړۍ نطفه کې شنډ کړای سي. د هیواد دولتي ورسپانې په سره مقاله کې راغلي طالبان که د افغانانو بچیان وي نو له دې جګړې د لاس واخلي او د خپل هیواد او ولس پر ضد دې جګړه نه کوي. بلې دولتي ورسپانې انیس لیکلي د نړۍ او افغانستان دینی عالمانو په واضح ډول ویلي دي چې د افغانستان جګړه دینی مشروعیت نه لري. د همدې ورسپانې په سره مقاله کې یادونه سوي د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په غبرګون کې په ملي او نړیواله کچه اندېښنې ښودل سوي او ویل سوي دي چې غبه د افغان ولس دردونه نور هم زیات کړي او د زیاتو بیگونه انسانانو ژوند به واخلي. او په پای کې هشت صبح خپلواکي ورسپانې په خپل سرمخالی کې لیکلي چې د وینو د تویدو مخنیوي د خلکو غوښتنه ده.
موږ غږ ازادي راډیو ناوړی. بل خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي وسلوال طالبان د الفتح په نوم د پسرلنۍ او عملیاتو د پیلولو سره د سولې په پروسه کې د امتیاز اخیستلو په لټه کې دي. دغو کارپوهانو له ډلې اتقلا مرخیل وایي دواړو لوریو لخوا نرمخ ته اړتیا ده. له ښاغلي مرخیل سره د ازادي راډیو خبریالي ناجی صاحبي مرکه کړي.
اساسي خبره ده چې خبرې خود امریکي او د طالبانو په منځ کې روانې دي او نوم یې د افغانستان د سولې په باندې ایښی ده، ولې د افغانستان دولت څنډې ته پاتې شوی ده. د افغانستان دولت سره هېڅ نوه مشوره صورت نه ده نیولې او بوی د خپل سر غږېږي. په همدې خاطر طالبانو هم
افغان حکومت بیا ویلی چې وسلوال طالبان په یو شمیر سیمو کې ماته خوړلې، نو په همدې اساس دوی غواړي چې عامه ذهن مغشوش کړي. تاسو هدف په څه کې ګورئ؟
ځینې دوه خبرې په لاس ته دي، یو بخت چې دوی خو سیاسي ده، دغه ایراني یو بخت سیاسي ده. هغه په دې معنا باندې چې دلته امریکایانو ته وښوده چې طالبان قوت لري، قدرت لري او د دې مذاکراتو چندان پروا نه لري. او همدغه همداسې د پاکستان د قدرت ورته وښود چې دلته خاصن رول مهم د پاکستان د پاکستان خپله دغه وښوده چې رول مهم د پاکستان د نه تنها د طالبانو، ځکه نو دوی دغه اعلان وکړه. دا په حقیقت کې یو یو سیاسي معنا ور هم د امریکې په مقابل کې و. دویمه خبره دا ده چې دوی په دې اعلامیه کې ډېرې خبرې نورې هم کړي دي. افغان دولت باندې غږ کړی ده چې دوی باید سربازان تسلیم شي، نه پوهېږم نورې خبرې هم پکې شته. نو په دې خاطر باندې اصلا د دوی هدف دغه ده چې په مذاکراتو کې د دوی لاس برایي او دوی د قوت له لارې مذاکره وکړه او هغه اهداف چې دوی لري هغه د قوت له لارې په مقابل لوري باندې ومني.
بله، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې تر بل هر وخت تودې شوې، ستاسې په نظر طالبانو ته په دغه مرحله کې څه پکار وو؟
دواړو خواوو زغم غواړي، دواړو خواوو د جګړې د شروع د خصوصیت عمل نه غواړي. غواړي چې افغانستان کې سوله راشي، د مړینې دغه تابوتونه تر روان دي، دا کم شي. اصلا خبر په دې واسطه خو همدغه دی، طالبان هم افغانان دي، نور خلک خو نه دي. جدا خبر ده، ولی افغانان باید دواړه طرف بدی باندې پوه شي چې په جګړه کې برای نشته.
د پوزي چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل اوس هم 12:13 شوې. احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، وروسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو. له ازادي راډیو سره پات شي.
د غزنی ولایت چارواکي وایي چې نن سهار مرکز ته څیرمه په البیرونی ښارګوټي کې ناڅرګندو کسانو د امنیت قمندانۍ د ښوونې او روزنې امر سرمن سید شاهپور بختیار په ډزو وواژه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو یوه 19 کسیزه ډله په کندهار کې نیولې ده. د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو د واکسین په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په ګډون غونډه نن په امان کې جوړیږي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن د فاریاب مستوفی احمد شاه سخه او د مستوفیت دوه مامورین د اختلاس په تور ونیول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې ایران لا هم په جنوبی امریکا کې مالی حضور لري او د نړۍ لپاره یو ګواښ دی. په نایجیریا کې د بوکو حرام د سختریزې ډلې لخوا د 206 نجونو د برمته کېدو 15 کاله نن په داسې حال کې پوره شول چې د دې نجونو له ډلې 112 تنه لا هم نه دي موندل شوي. او د نړۍ تر ټولو سترې الوتکې پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې لومړنۍ ازمیښتي الوتنه وکړه. د الوتکه چې په تیلو چلیږي د مجیف له هوایی او فضایی بندر څخه والوته، او په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 340 کیلومترو ته رسیده، د سمندر له تله 5102 متره لوړه شوه.
نور بس دی. شکسته سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام بر شما. شما برنامه شکست سکوت یا نور بسته شما رو برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. آغاز مذاکرات صلح میان ایالات متحده آمریکا و نمایندگان طالبان و سپری شدن 5 دوره این مذاکرات امیدواری ها برای آغاز مذاکرات بین الافغانی صلح را به وجود آورده است. افغان ها انتظار دارند که این مذاکرات منجر به پایان جنگ خونین 18 سال گذشته در افغانستان خواهد شد. خود دی ټولو هیلو سره سره لا هم له وسلوالو طالبانو سره د مسولې د مذاکراتو په برخه کې ځینی اندېښنې او نیوکې هم شته. تر ټولو ډېری اندېښنې د ښځو د حقونو، ازادۍ او لاسته‌راوړنو په برخه کې دي چې له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو پر مهال به برخلیک څنګه شي. ډېری افغان میرمنې نیوکه کوي چې تر دې مهاله له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په برخه کې د میرمنو ونډې ته پام نه دی شوی، او اندېښنه لري چې د سولې په مرکچي پلاوو کې د ښځو حضور ته نه پاملرنه به ګوندې له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو کې تیرې 13 کلنې لاسته راوړنې هم زیانمنې کړي. د نن په خپرونه کې په خوست ولایت کې له مدني فعالې اغلې نادیا باوري سره پر همدې هیلو، نیوکو او اندېښنو غږیږو. اغلې باوري، خپرونې ته ښه راغلاست.
مننه. زه هم خپل وسره خپل سلامونه او نیکې هیلې نو
ستاسو د رادیو لاره نه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه. کله دی پیل کو چې هلی د افغان میرمنو ترمنز د سولې خبرو ته هلی څومره ډیر دي او څونه هله مندشته چې مونږ به بل اخر یو سولې ترسیګو؟
مننه. هلی خو لحد نه ډیر دي، ځکه چې افغان میرمنې هر وخت په دې هله دي چې باید په افغانستان کې سولې راشي، او هغه هم د دې په خاطر ځکه چې د جنگ قرباني اول مېرمن ورکوي، خپل خاوند دی لاس ورکوي، خپل زوی دی لاس ورکوي، ورور دی لاس ورکوي. نو اولنۍ قرباني د جنگ مېرمن ده، او تر ټولو نه په لومړي قدم کې مېرمن ډېرې سولې ته ضرورت هم لري. خو متاسفانه داسې به وایم چې هیلی خو تلرو او دا نشوی له اتحاد من به دا زمون بین افغانی صلح وی او دایمی صلح وی مونږ بیا هم دې کې تشویش کیو چې داس نوی چې دا صرف نمایشي صلح وی د څو ورځو لپاره وی او امکان هم نه لري چې داسې زر افغانستان کې صلح رامنځته شي ځکه چې دلته خارجي ممالک زخته ډېره لاسوهنه کوي نور هیوادونه او نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي ځکه چې افغانستان د آسیا زړه ده او دوی چیرته دا د آسیا زړه له لاسه ورکوي دوی خپلې ګټې کې ویني ستراتیژیکي ګټې کې ویني سیاسي ګټې کې ویني نو نه غواړي چې دوی صلح راولي
بله یو خو سیمیز لاسوهنې د ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې دا یو خو پریدو په داخل کې تشویشونه تاسو په څه کې وینئ چې د سولې پر وړاندې خنډ جوړي
او زموږ دا تشویشونه دي چې اول زموږ خپل په داخل کې هم داسې کړیو داسې ګوندونه او داسې سیاسون لرو چې هغه هم نه غواړي چې سوله راشي ډېرو مسایلو ته دوی خپله لمنه وایي دوی خپله غواړي مثال لکه اوس یو ژوندی مثال همدغه ده چې دوی غواړي چې باید موقت حکومت رامنځته شي دا البته هغه زورواکي او هغه چارواکي چې د حکومت کې ګټه لیدلې ده هغه غواړي چې دا ګټه ترلاسه کړي او سوله رانشي نو موږ دلته هم په تشویش کې یو ځکه چې خپل دننه موږ خپل افغانستان کې خپل ولس کې داسې کسان لرو چې هغه نه غواړي چې سوله راشي هغه خود غرض دي او د خپلو شخصي ګټو لپاره
بلې دا د میرمنو ونډ څونه پدې کې و چې دا یو ترسو داسې او داسې حرکتونو او داسې موانع مخونې سي چې هغه و نکړ شي د سول مخونې زکه تاسو په لومړي برخه کې اشاره وکړه چې ډیری زیان د رواني جګړې میرمنو ته رسیدلې زکه میرمنې مور ده خور ده او هغه د کور میرمن ده چې بل اخره د هرې برخې نه زیان من کیږي په داخل کې څونه حرکتونه په دې برخه کې د میرمنو لخوا نه شوې دي
مېرمنې هر وخت خپل حرکتونه کړې دي او همداسې به دوام ورکړي په هر ګوټ په هر ځای کې هغه په سیاسي برخه کې ده هغه په ټولنیز برخه کې ده دوی خپل رغنده ګامونه اخیستي دي او هر وخت خپلې هلې ځلې کړې دي تر څو واقعا په افغانستان کې سوله راشي څومره چې واسه ده اوس هم خپل ځانونه نه درېږي خپل نهایي کوشش کوي خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او غواړي چې واقعا د افغانستان د خلکو لپاره سوله راشي لکه مخکې ته ما ویلې همدغه جنگ چې اولینې قدم کې میرمنې قرباني کوي نو دوی خپل تاسو تلاش هر وخت کوي دا او کوي هم دوام هم ورکی او مثبت رول هم کلري ځکه چې هر طرف ته وي هغه کدي طرف ته وي کغه طرف ته وي هغه ټول میرمنې دی او چا مایندې دي او چا خوندې دي او چا میرمنې دي نو هغه مخالفین هم همداسې مایندې لري خوندې لري نو حتمان به دوی هم نه غواړي چې خپل زمان له لاسه ورکړي خپل خاوندان له لاسه ورکړي خپل ورونه له لاسه ورکړي نو ما هیله ورتم دا د هغه هم په دې هم دا چې باید دوی هم خپل رغنده ونده کې واخلي او موږ هم خپل کوشش کوو نهایي
بله تاسو کې خټ کې د اشاره وکړه که په دې اړه پوښتم چې یو خود تاسو موقف ته دی خو نه چې متاسغه گی البته د سولې په برخه کې تاسو د وسلوال مخالفینو د مینډ او خند خوندو د موقف په اړه خبرې وکړه چې هغه هم د دین زیانمنی دي دا بله ما زمنګ اړیکه بل مسر پریش ان شاء الله ته د خوکی به تر غرزو زه په دې فرصت څخه په استفاده به تاسو ته د خبرونې شمیرې اعلان کړم کولای شي ل دې شمیرو څخه په استفاده لمک سره اړیکه ونیسي او د خبرونې په پاړه پوښتنه مطرح کړي زمنګ د خبرونې د اړیکې شمیرې دی 0999 40 15 40 بل شمیره ده 0902 25 55 شماره ها را به زبان دری هم اعلان میکنم میتونین با استفاده از شماره ها در مورد با ما تماس بگیرین و در مورد موضوع برنامه سوالتان را مطرح کنین 0799 20 35 40 شماره بعدی است 0700 82 27 55 مهمان خود را دوباره با خود داریم و سوال را دوباره شان مطرح میکنیم بله از غوړم پختنه بیا یو ځل مطرح کړم بله خب بله میریم با یک متاسفانه تماس ما با مهمان برنامه قطع شد میریم با یک وقفه کوتاه و دوباره زود برمیگردیم
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تراولېږي د ایمیل آدرس مده آزادی ویب ات آر اف ای آر ال تکی او آر جی.
الو، بله، رادیو آزادی است، بفرمایین. از کجا تماس گرفتین؟ بله، سلام
علیکم.
بله، میره بانی اوکی؟ بله، اوز تاسو غگ لرم، میره بانی اوکی؟ خپلا پختنه مطرح که ده خپلاونه ده میلمت خواه. الو، از ما غگ آوری؟ بلی آ بلی بل اوریدونکو لري لغمان ولایت خزمنګ د اوریدونکو غ خطه کیده بل اوریدونکو لري په لاین کې بلې مهرباني وکي او بلې مهرباني وکي لکم زی څخه ماړی کنه ولې نوم څه دی
سلامونه تاسو ته درنه مې ته دا و
وردک صاحب میرا بنی ہو گئی بھلے لگ مکمل تغیر ہوا کس طرح خطرہ جی بھلے وہ میرا بنی بھلے اس مکا گوری وردک سے مکا گوری او بلی میرا بانی ہو کہ اس مقاق سم دی میرا بانی ہو کہ یہ خپل نظر مات رہ کی
میدرانی ملمانی نا امو داغا پختانا و سوال دی پوبو لرو پراتو منتکو کے کو دوانا چی جوند کو را پل کی چی دی موسال دا شامل یا دی گیدی آغا خپلا موضوع شاسان شرکا ولی ایلی پولا دا سی و پیغم باید دوو دیدی چی آغا خواهن دی پوشی مثال چه پا مشکلو کیوی چه خپل مشکلات مثال شریکو اصلا نیسا بلا نیسا بلا دا سرگو خوانده ده پورا دوت سپای غم نیری
بله دیر زیت من نه چندی واسه بله بلا ریدون کی لرو بله میره بانی اوکی
سلام غوری
بله استا سوخه گرازی میره بانی اوکی لکم زیت خماری کنی ولی
سلامونه تاس سولنده کم در زده را جتولو کار کون کاریدون که تاس سوخه
بله میره بانی
ما هزر دادی اصلا خودی رسی موضوع متاکر یاد سنخا اگه وقت راست نیزی که موش خود نظر رو موش تیلا نر پانده اصلا که یه سیزی خدا را چه پایدی خبرمی ساز ملمانو داده ساز ملمانو زیم بستن داده دقا دوار دقا دواری گیره وقتی تجویر دادی که سنخ سرکی تو من خود نظر اختیار نری دقا
بلی که تاسو پښتنه وکړو تاسو د میرمنو د ونډې په اړه څونه راضي یاست په دې پروسه کې
زه خو وایم
بله ډیره زیاته مننه ستاسو غږ قطع قطع راځي په بښنې سره ستاسو پوښتنه واخیستله مېلمه څخه بدمن مطرح کړی شي یو بله اړیکه هم لرو ګورو چې لکمې څخه اړیکه نیولې بله علیکم السلام بله مهرباني کړئ نوم تنه بگین از کجا تماس گرفتین
جیرازمد از مرکز گردد ولایت پکتیا
بفرمایین
وکیل گزار
نعی سوم بله بفرمایید به موضوع برنامه را اعلان کردیم شما نظرتون را در مورد مشخص موضوع برنامه اگر لطف کنید
ببخشید که من از شروع آمدم
موضوع برنامه در روند جاری مذاکرات صلح بین با مخالفین مسلح نقش و جایگاه زنان و نگرانی های زنان در مورد مذاکرات صلح و حقوق زنان و آزادی های اون است
بسیار خوب دلخیل کنی اگر صلح بیای اشخاصی که صلح بخوای اگر امون
بسیار خودخواه بود. او کسایی که مثلا فرمایشی روان نشه به فکر ما صلح نخواهد آمد.
بله، شما در مورد مشخص اگر در مورد جایگاه زنان بگوین چقدر باید به او توجه شوه با توجه به اینکه زنان آسیب پذیر هستند؟
چرا نه زنان در زنان حقوق مسلم شد داده. ما باید که در حقوق آنها قائل باشیم و حقوق آنها را باید که ما زرفان حقوق از او را که شریعت داده و اسلام داره او برملاسه. از او باید چیز پیشی نشوه.
خب تا فعلا زنان بیشتر آسیب پذیرن از سر جنگ جاری. چقدر ضروری است که باید نقش اینا در نظر گرفته شوه؟
ما خب میگم که اقل 40% رو باید در نظر گرفته شوه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. حتما پرسش شما را از مهمان برنامه مطرح میکنیم. مهمان ما دوباره به استودیو وصل شدن. بله، به هم خرق است. بله، از ما غاوری. بله، اوریدونکو پښتنې مونږ واخیستې. دوی هم ځینې اندېښنې درلودې په دې برخه کې. دوی هم مشترک اندېښنې درلودې تاسو سره، چې ویل چې ښځې ډېرې زیانمنې دي په دې برخه کې. زه غواړم بیرته خپلې هماغه لومړۍ پوښتنې ته راشم. دې ته په پام چې دواړه طرفه د جګړې کې مېرمنې ډېرې اغېزمنې، ځکه د هغې د کورنۍ غړي په دې کې له منځه ځي او برعکس د دوی په ژوند هم تاثیر کوي. زه غواړم پوښتم چې د زموږ البته د وسلوالو مخالفینو کورنۍ څونه په دې برخه کې د عمل ازادي لري چې دوی خپل نظر څرګند کړي او د سولې غوښتنې غږ پورته کړي؟
مننه. زمونږ د وسلوالو مخالفینو کورنۍ فکر نه کوم چې هغوی دې دومره ازادي ولري چې د موږ دا خویندې راوځي او د باندې خپل غږ اوچت کړي او د سولې غوښتنه وکړي. خو تر کومه ځایه چې زه یوه مور یم او یوه خور یم او یوه مېرمن یم، زه په دې پوهېږم چې هغه هم په خپلو کورنیو کې د خپلو ورونو سره، خپلو خاوندانو سره، خپلو زامنو سره، پلارانو سره دا خبره حتما شریکوي او ورته وایي چې تاسو باید جلد نوره لاس واخلئ او سولې ته راشئ تر څو نه تاسو له منځه لاړ شئ او نه هغه مقابل لوری. ځکه چې هر طرف ته لکه مخکې مې چې ویلي همدا خویندې دي چې قرباني ورکړي. نو هیڅ مور زما په نظر هغه که د مخالفینو ډلې وي او که زموږ دې طرف وي، هیڅ مور نه غواړي چې خپل اولاد له لاسه ورکړي، هیڅ خور نه غواړي چې خپل ورور له لاسه ورکړي او هیڅ مېرمن نه غواړي چې خپل خاوند له لاسه ورکړي. نو دوی هم دې ته ډېر لیواله دي من حیث یوې ښځې، من حیث یوې مور. زه په دا پوهېږم او د دوی درد حس کولی شم. دوی هم دې ته لیواله دي چې باید سوله راشي تر څو دوی هم خپل د کورنۍ غړي له لاسه کې ورنه کړي.
بلی، که په دې د دې جګړې پر ټولنیزه برخه باندې خبرې وکړو، دې جګړې څونه د میرمنو هغه وضعیت، البته فقر څونه ډیر کړی د میرمنو ترمنځ او هغه مشکلات چې دوی ته زیږولې دي، تاسو څه فکر کوئ چې څونه دې په ژوند بد اغیزه کړې دي ټولنیز ژوند باندې د میرمنو؟
او ډېر بد اغېزه یې کړې ده. لکه څرنګه چې خویندې هم نیمایي ټولنه، له نیمایي نه هم ډېرې ټولنه برخه دوی هغه کوي جوړوي، نو بنا زموږ خویندې په ټولنیزو اقتصادي برخو کې ډېرې ستونزې لري. ځکه هغه مېرمنې چې مونږ کونډېږي، خاوندان له لاسه ورکوي، نو طبعا د کور سرپرستي هغه وي، نفقه یې خاوند ورته راوړي. نو اولنۍ اقتصادي ستونزه دغه ده چې خپل خاوند له لاسه ورکړو او هغه خور له ستونزو سره لاسه ګرېوان شوه، بې سرنوشته پاتې شوه، د هغې ماشومان بې سرنوشته پاتې شوه، بې تعلیمه پاتې شوه او د هغې ماشومان هم کلویږي، د هغو آینده هم خرابېږي. هغه هم همداسې ټوپک و جنګ و دې شیانو ته مخه کوي، ځکه چې مجبور وي. په زمن کې همداسې ټولې مېرمنې بدون د دې نه چې خویندې دي او میندې دي او مېرمنې دي، ټولنیز اقتصاد کې هم ځکه چې بې تعلیم نه دوی ترته پاتې دي، تعلیم مخنیوی شوی ده، دوی نشي کړی لکه څه رقم چې لازمه ده په لرو پرتو سیمو کې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. نو همدغه ستونزه ده چې دوی تعلیمو او نورو حرفوي زده کړو نه څنګ ته پاتې کېږي او دوی نشي کړی خپل اقتصاد پیاوړی کړي. او همدا لاملونه دي چې موږ په کورنۍ کې بلخصوص په افغانستان کې زموږ د فقر کچه ډېره لوړه ده. موږ کورنۍ ډېرې ستونزو سره لاسه ګرېوان دي. د دې په خاطر چې زموږ نه یوازې خویندې بلکې ونه موږ د تعلیم نه لرې پاتې دي. نو کله چې تعلیم نه لرې پاتې شول، دوی نشي کړی چې ځان ته داسې یو کار نه وکړي کوم بل کار وکړي چې خپل ځان ته مخه یې.
دلته ځینې حرکتونه پیل شوي دننه چې د مرکچی پلاوی تشکیلات جوړیږي لو هستوالو مخالفینو سره. تاسو په خوست کې کراته وای څونه د غک تاسو رسیدلی او څونه خزو ته د دې وعده شوي چې دوی ته ونډ ورکول کیږي په دې مذاکراتي یا مرکچی پلاوی کې؟ بله بله ستاسو غږ لږ څه مېرمن باوري سم نه لرو ځان سره کې لږ موقعیت تغیر ورکړي. بله بله مهرباني وکړي. لا مو هم غږ سم نه دی مېرمن باوري کې لږ موقعیت تغیر ورکړي چې غږ هم سم واخلو مونږه. بله لږ موقعیت هم تغیر ورکړي. بله مهرباني وکړي. د میرمن باوري غږ سم نه راځي تر څو د دوی موقعیت سمیږي مونږ به څو اورېدونکي واخلو د دوی موقعیت به سم شي وروسته به دوی ته بیرته راوګرځو. بله السلام علیکم. الو
اورې جوړې.
بله مهرباني وکړئ کوم ځای څخه ماډی کني ولې څوګی اسې
میدان ولات نه استاد دغه مخورقینه میوه پښتنه ده.
تاسو نوم؟ بله رادیو مټیر رادیو بند کی اواز موږ غږ له ټلیفون څخه واوري مهرباني چې غږم
پښتنه نه دغه دا اورې جان دغه یلمن نه چې دوه خځې په چاپا کې راځي کړي تیارو کې او بندیان یې کړي دا نو کله دا ملت راغو چاته وایي
خاز مونږه خبرونه موضوع نن بل څه دا کتاب په دې موضوع باندې باسو کې زکه غیت ته نور خبرونه کې پوره باس پېښو نورم کیږي کې میرا بنيو کې د خبرونه د موضوع په اړه نظر
ارتباط د خزو د حقوق او دا وایي چې خزې خوای نه مندي د غو چات کې نو هغه خو غو چات کې د چاپات لوي جوړي باندې نه
یې غږ باید په سوله کې د میرمنو غږ واوري دل شي له دواړو جنوب هغه دی ویل چې له دواړو جنوب باید د خزو غږ واوري دل شي د امده وسوال مخالفینو د کورنۍ څخه هم د خونه. بله بلې میلمه ورته موږ سره وصل دی چې دې پښتنه لدی به دامه مثلا پښتنه وکړو چې په جګړه کې د میرمنو د حقونو پاړم دې پاړم اتمن دې ته سوال تر اگرځو. بلې کې میرا بنيو کې د خپل خبرو دوام ته
او رئیس مارک.
بله میرا بنيو کې
ها ولا ما نه خوستا سوال یې شوې کومه برخه کې سوال کوي میرا بنيو کې ډېر بیا سوال وکي.
بلې وک بلی اوس که په دې اړه شو چې دغه د مرکچی پلاوی د جوړیدو په د تشکیل جوړیدو په اړه هڅې روانې دي د نسونه راضی استې تاسو څونه میرمنو ته په وقیتو غونډ ورکړ شوی؟
مننه څنګه چې راضی یو زکه چې میرمنو ته د ډیر سلنه واند کې ورکړ دا خو دا هم کم ده خو بیا هم په صورت زمګه د ډیر سلنه خويندې چې واندې کې ورکړ دا باید په ورکی ډول دی یو غوړی او د تواند ورکی ترڅو دوی هم د مذاکراتو کې خپل نظرونه او پیشنهادات وړاندې کړي. خو خوشبخت نه خوست ولایت کې دا پروسه په خښه تل سره شو د ټولټکنو لري نه البته هر ولسوالۍ نه زموږ خويندې ورونه نماندان شو او کومه برخه چې هر ولسوالۍ ترخل شوی په هغه تناسب زموږ خويندې ورونه انتخاب شو او معرفي شو د ولایت شورا له طرفنه.
بله بلې البته تاسو دا هدف د دینه د مشورتي لوی جرګي لپاره ټاکنی وي.
بله
مشورتي لوی جرګي. بله که کله شو تاسو وړاندیزونه په اړه که د سولې مذاکرات له وسوال مخالفینو سره پیلېږي نو د میرمنو په برخه کې باید کوم استری کرخي یا کوم لاستراوډنی او حقونه په پام کې ونیول شي ترڅو اغه تلس کلنی لاستراوډنی او ازادي له لاس ورنکو.
او مانا نه کچره کې واقعا سوله منځ راځي او دوی سوله کوي مذاکرات کوي نو باید د خویندو حقونو ته لکه سره قمس شریعت او اساسي قانون حقونه ورکړي دي کاملا توجه وکړي. دوی د تعلیم نه محروم نه کړي. دوی د کومې لاسته راوړنې چې په 1800 کلونو کې درلودې یعنی موږ خویندې په دې وتوانېدلې چې دوی یو څه تعلیم وکړي، یو څه د کار ډګر سره وځي، همدارنګه سیاست کې ګډون وکړي، ټولنیزو برخو کې برخه واخلي. نو دین یې باید بې برخې نه کړي او د کومې لاسته راوړنې چې دي دا بیا یې صفر سره ضرب نه شي. واقعا دوی دې ته توجه وکړي او هر هرارخیزه سوله باید وشي، نه داسې طرف دی او چا پنافوی یا دی او طرف پنافوی، بلکې ټول جوانب باید په نظر کې ونیول شي او افغانستان کې داسې سوله راشي چې هغه زموږ د ټول خلکو لپاره د قناعت وړ وي.
بلې اندېښنې دلته دا دي چې ځینې لاسته راوړنې ډېرې بې ثباته او لمات سره مخ دي. تاسو علت په څه کې ګورئ؟ آیا دې ته پوره کار ونه شو د داخلي بنسټونو لخوانه او د خپل افغان میرمنو لخوانه تر څو دغه لاسته راوړنې پایدار شي او لمات حالت سره لمخ وضعیت خراب وستل شي او یو ملي بهیر باندې بدل شي؟
بله، افغان مېربانو له خوانم لکه څه رقم چې لازمه ولا کوم غا هغه خواندي چې په مثال په لوړو موقفونو کې دوی زایلري لکه څه رقم چې لازمه ده دا رقم توجه زموږ دی خواندوم نه دکړی. افغان مېرمنو زموږ لکه لازم چې دا کار نه دوت کړی او دولت هم او نړیوالې ټولنې هم نه دي غوښتلې تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د خویندو لپاره دوی واقعا بنیادي کار وکړي لکه څه رقم چې لازمه ده. لکه تاسو خبرې دوه درې کاله مخکې د افغان میرمنو په نام 248 میلیونه ډالر مشخص شو چې دا باید زموږ د خویندو لپاره مصرف شي او دوی خودکفا شي، خپل په تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د سیاسي ګډون په برخه کې، یعنی په هر برخه کې دوی ته ونډه ورکړل شي او دوی وروزل شي. خو متاسفانه چې زموږ هغه پیسې هم بې ځایه مصرف شوي، حتی داسې کومه خاص لاسته راوړنې موږ نه لیدلې چې دا واقعا د خویندو لپاره کار شوی ده او دوی کړی شي چې راتلونکي کې خپل ژوند په ښه توګه په مخه یوسي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
بله، دلته بیا بل استدلال دغه دا دی چې بهرنی مرستې شوې دي د ظرفیت جوړونې برخې کارونه شوې دي، خو متاسفانه له دننه څخه ځینې ضعفونه موجود و چې دغه بهیرونه په ملي بهیرونو بدل نه شول او داسې هڅه ونه شوه تر څو دغه لاسته راوړنې باثباته شي او داسې ظرفیتونه رامنځته شي او دا ظرفیتونه حتی د افغانستان په کچه شي. ځکه تر ډیره دغه کار چې شوی دی مرکزي سیمو ته شوی دی، په مرکز کې په پلازمینه کابل کې دا پیسې ډېرې مصرف شوې دي او تر ډیره هم کار دلته شوی. ځینې فعالیتونه چې هم د ښځو لخوا کې کابل کې کیږي تر ډیره ولایت نه دی غزدلې، علت بل علت دا بولی.
او مهم هله دا چې موږ خپل افغانستان خلکو لکه سره قام ته نړیوالې ټولنې افغانستان سره مرسته وکړه د خویندو په برخه کې، نورو برخو کې هغه رقم چې لازم و دوی زموږ چارواکو زموږ لوړپوړو کار ونه کول، نه د خویندو لپاره او نه خپل د هیواد لپاره. ځکه په 1300 کلونو کې چې کومې پیسې افغانستان ته راغلې هغه د انداز نه زیاتې پیسې وې، یعنی که واقعا په خپل ځای مطرح شوی نن به هیڅوک هم نه غریب و او هیڅوک هم بیکاره نه و، هیڅوک هم بې تعلیم و بې تحصیله نه و پاتې. خو متاسفانه چې زموږ خپل افغانان، زموږ خپل چارواکي او زموږ خپل هغه مشاورین زموږ په لوړو موقفونو کې زموږ لوړو چارواکو ته مشاورې ورکولې، غلطې مشاورې ورکولې، همدا یې نتیجه وه چې نن بیا هم افغانستان صفر سره ضرب ده. یعنی زه فکر نه کوم چې زه خو نه وینم چې تر اوسه پورې افغانستان کې داسې موږ لاسته راوړنه د خویندو په برخه کې ووینو چې هغه واقعا بنیادي لاسته راوړنه وي. تاسې فکر وکړئ په مرکز کې کار شوی دی خویندو لپاره، خو زموږ په خوست ولایت کې بېزه مثال درکړم، زما هغه لرې پرتو سیمو کې چې زما خویندې بې سرپرسته دي، خپل خاوندان یې په همدې جنګونو کې له لاسه ورکړي دي، ورونه یې له لاسه ورکړي، هغو لپاره هیڅ کار نه ده شوی. نه دلته کومه فابریکه ورته جوړه شوې ده، کوم بله حرفوي زده کړه ورته شوې ده چې دوی خپله خود کفا شي او خپله په خپلو پښو ودرېږي، خپل بچیان وروزي، خپله ځان ته نفقه پیدا کړي. نو د خوست په مثال کوم داستون دشته، بل خصوص هغه ولایتونه چې زموږ د پښتنو سیمې دي، د سره د مور د مېرې چلن شوی ده. البته پیسې راغلي دي، اکثره زموږ د شمال ولایتونو مصرف شوی دي. تعصب نه لرم، خو متاسفانه چې زموږ دولت زموږ چارواکو دا تعصب کړی ده او دا غنه توجه زموږ خلکو ته کړی ده.
تاسو له ګډون څخه په خبرونه کې ډیره زیاته مننه. شنونده های عزیز رادیو زدی، از بابت خوب نبودن کیفیت تماس تلفنی عذر میخوام. شما را به خداوند یکتا و بی‌نهایت مهربان میسپارم.